دا مشال رادیو ته دا محل په پیښور کې سهار نه او په کابل کې اته نیم بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نه دي زه پامیر ساحل د ته راغلاست کوم. اوریدونکو په خبرونه کې د ځینو رپورټونو تر څنګ ستاسو د سیمې خبرونه له تاسو اورو او سندرې هم د خبرو خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. افغان حکومت د پاکستان دا دعوه رد کړې چې ګواکې حقانی شبکه اوس په افغانستان کې فعاله ده. په کورمه کې لیورونو خپل ورندار او د هغې ماشومه لور په اور سوځلې ده او ټاکل شوی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. بشپړ خبرونه. افغان حکومت د پاکستان هغه دعوه رد کړې چې ګواکې حقانی شبکه اوس په پاکستان کې پټن ځایونه نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند نفیس زکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته په وینا کې وویل بې له توپیره د عملیاتو په نتیجه کې حقانی شبکه او نورې وسلوالې ډلې اوس په افغانستان کې فعاله دي. خو د افغان ولسمشر مرستیال وایند نجیب آزاد بیګا مشال راډیو ته ویل که پاکستان د وسلوالو پر ضد سم اقدامات نه کوي نو کابل به واشنگتن او بیجنګ ته شکایت وکړي. هر لحظه چې دوی لخپل ژمنو او تعهد واوړي موږ به لخپل ستراتیژیک ملګری متحده ایالاتو او هغه ژمنې او تعهدنامې چې موږ له چین سره لرو هغوی ته شکایت وکولای شو چې دوی له موږ سره ژمنې کړې دي چې پر پاکستان به فشار واردوي او د پاکستان پر وړاندې به یې غبرګون سخت وي. دا څرګندونې پر داسې وخت شوې دي چې پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دوشنبه کې د تاجکستان پاکستان او افغانستان سرمشریز ته په وینا کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان د امنیت ټینګولو هڅې کوي. هلته د افغانستان په سفر د امریکایي سینیټرانو پلاوی د سه شنبه پر ورځ وویل پاکستاني چارواکو ته یې دا سپینه کړې چې د حقانی شبکې ضد دې اقدامات وکړي. چارواکي وایي د منځنۍ کورمې په یوه کور کې لیورونو خپل ورندار او د هغې ماشومه په اور سوځلې ده. د پلیټیکل انتظامی یوه چارواکي تېره ورځ مشال راډیو ته وویل دوی له دې پیښې د چهارشنبې پر ورځ خبر شوي دي او اصلا دا کار د مې پر 25مې شوی دی. د نوم نه خودو په شرط ویل د دې پیښې په تړاو یې دوه کسان نیولی دي خو اصلي تورن کسان محمد عالم خان او رشید خان فرار دي. د دې ښځې ورور ګلکریم وایي د ده خور زاهده او درې کلنه خورځه سلما د پېښور په روغتون کې بسترې دي. دی وایي ډاکتران ورته ویلي چې د خور روغتیایي حالت خراب دی. کریم زیاتوي د خور خسرګنۍ غوښتل چې هغه ووژني او مرګ ته یې د خودکشۍ نوم ورکړي. موږ د تورنې شوې کورنۍ له غړو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار افغانستان ته د نورو بهرنیو سرتیرو د استولو مخالفت کړی دی. نوموړي تېر ماسپخین په کابل کې خبري غونډې ته وویل د بهرنیو سرتیرو له زیاتېدو سره امنیت نشي ټینګېدی.
دی وایي موږ په دې باور یو چې افغانستان ته د نورو بهرنیو پوځیانو استول نه یوازې دا چې ستونزې نشي حل کولی بلکې لا به یې ډېرې کړي. قضیه به لا کړکېچنه او حساسیتونه به راوپاروي. کله چې د ناټو 1,000 سرتیرو څه ونه شو کړی نو 3,000 نور هم څه نشي کولی.
خو د افغان ولسمشر مرستیال وایان دوا خان مینپال تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل د ناټو او امریکا اضافي سرتیری به یوازې د افغان پوځیانو په روزنه کې مرسته کوي. تیره اونۍ په برسلز کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې افغانستان ته د نورو سرتیرو استولو پریکړه وشوه خو د ناټو مشر یان ستولتنبرګ د اضافي پوځیانو کره شمیر ورنه کړ. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په کابل کې د امریکا سفارت وایي په نیویارک کې د نشه یي موادو د دوو افغان قاچاقبرانو په اړه د عدالت پریکړه د دې موادو پر ضد په مبارزه کې د کابل او واشنگتن د همکارۍ ثبوت دی. سفارت تېره ورځ په یو بیان کې ویلي د مخدره موادو قاچاقبران باید پر دې پوه شي چې د قانون له منګلو نشي خلاصېدی. د دوشنبه پر ورځ د نیویارک یوه عدالت لاجورد خان امریکا ته د نشه یي موادو د قاچاق او ایمل سید علمشا چې د حاجی زرمامت په نوم مشهور دی په امریکا کې د نشه یي موادو د ویشلو په تور تورن کړل. ټاکل شوی ده چې عدالت د نومبر پر لومړۍ د دې افغان وګړو په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. که پر دوی جرمونه ثابت شول نو ورته له 10 کلونو څخه تر عمر قید پورې سزاګانې اورول کېدی شي. ټاکل شوی چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په همبورګ کې د لویو صنعتي هیوادونو یا جیشل د سرمشریزي پر مهال له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا تر اوسه د ټرمپ د ولسمشرۍ په شپږ میاشتنۍ دوره کې د تر ټولو مهم ملاقات بلل کیږي او په لومړی ځل به له پوتین سره مخامخ ګوري چې د واشنگټن او مسکو د اړیکو د ژورېدونکو بحران هواري هڅې وکړي. امریکایي ولسمشر له پوتین سره د شام پر اوږدمهاله جګړې، د اوکراین پر ناحل شوې شخړې، انټرنیټي غلاو او انټرنیټي بریدونو، د شمالي کوریا د بیلستیک توغندۍ آزموینو او د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزې تفاهم ته د رسیدو په تکل دی. د جرمني په همبورګ کې نن د لویو صنعتي هیوادونو جی شل تر سرمشریزې مخکې په احتجاج کې لسګونه پولیسان او احتجاجي کسان ژوبل شوي دي. تیر ماښام لسلګونه مخپټي مظاهره کوونکي په ښار کې د سرمایه‌دارانه نظام پر ضد په احتجاج ول او نښتې هغه وخت وشوې چې دوی پر پولیسو بوتلونه وویشتل او هغوی بیا پر مظاهره کوونکو اوبو پاشلې. پولیسو وایي په تاوتریخوالي کې شاوخوا 15 پولیسان ژوبل شول چې پکې 3 یې په روغتون کې دي. دوی وایي مظاهره کوونکو د پولیسو په هلیکاپټرو کې پر پیلوټانو د لیزر وړانګې واچولې چې له کبله یې د پیلوټانو سترګې ژوبلې شوې. په تاوتریخوالي کې ډیری مظاهره کوونکي هم ژوبل شوي دي. په دوی کې ځنې په کوڅو کې ګرځېدل، بوتلونه یې ویشتل، د کړکیو شیشې یې ماتولې او ګاډو او نورو شیانو ته یې اور اچاوه. د تیر ماښام په احتجاج کې شاوخوا 14,000 مظاهره کوونکو ګډون وکړ چې پکې 1000 کسان مخپټي انارشستان ول. پولیس اټکل کوي چې له نن څخه د پیلېدونکو سرمشریزې پر مهال به تر 100,000 پورې خلک د همبورګ ښار ته احتجاج ته وځي. جرمني د جی شل هیوادونو سرمشریزې د امنیت لپاره شاوخوا 20,000 پولیسان ځای پر ځای کړي دي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز په www.mashalradio.com او پر سیټلایټ اوریدای شئ. افغان حکومت د پاکستان هغه دا ورت کړی دا چې ګواکې حقانی شبکه اوس په افغانستان کې فعاله ده. په کورما کې لیورونو خپل ورندار او د هغې ماشومه په اور سوځېدلې ده.
دی نکاح نه انکار کوي، دی ویل چې زه دا نکاح نه کوم، د بچیان د بچیان نه خون کټه کوم.
په پاکستان کې د دوو کسانو د وژنې په تور زندانی او بیا خوشی شوی امریکایي ریمن ډیویس سره مو ځانګړې مرکه راوړې ده. ور سره به تاسې د خپلو سیمو خبرونه راکړئ. موږ به سندرې در خپرې کړو. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. افغان حکومت د پاکستان هغه ادعا رد کړې چې ګواکې حقانی شبکه او نورې وسلوالې ډلې له پاکستانه وتلې دي او اوس په افغانستان کې فعالیت کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې ونیزې خبرې غونډې ته وویل د ټولو ډلو پر ضد د بیل توپیر عملیاتو لکبله وسلوال افغانستان ته اوختی دي. خو د افغان روس مشر مرستیال ویان د نجیب آزاد بیگا مشال راډیو ته وویل که پاکستان پر خپل خاوره د سخت دریځو ډلو پر ضد اقداماتو کې ناغیړي کوي نو کابل به د دې ډلو د څار لپاره له امریکا او چینه مرستې وغواړي. احمد تکل تفصیل راکوي.
وروسته له دې چې د پاکستان او تاجکستان مشرانو پرون په افغانستان کې د امنیت له ټینګښت سره د مرستې ژمنه وکړه، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل د حقانی شبکې په ګډون ټولې تروریستي ډلې له پاکستانه وتلې او اوس په افغانستان کې فعالیت کوي. نفیس زکریا په اسلام آباد کې په خپله اونیزه خبري غونډه کې وویل
د ترهګرې پر ضد د پاکستان لخوا بې له توپیره فوجي عملیاتو په نتیجه کې وسلوال په تیښته دي او د دوی پټنځایونه ویجاړ کړي شوي دي. دا وسلوالې ډلې تحریکي طالبان پاکستان، تحریکي طالبان افغانستان، داعش، جماعت الاحرار، د القاعده پاتې شوي وسلوال او نور یو شمېر ویشلې شوې ډلې د افغانستان په هغه سیمو کې میشتي چېرته چې د حکومت عملداري نشته. ټي ټي پي او ټي ټي افغانستان ته تښتېدلي، پاکستان کې دغه وسلوالو ډلو په منظم ډول موجودګي نشته.
د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد تیر ماښام وویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان دا څرګندونې ښیي چې د اسلام آباد د بیلابیلو بنسټونو ترمنځ همغږي نشته. آزاد زیاته کړه چې متحد ایالاتو او چین د تروریستي ډلو پر ضد د کابل او اسلام آباد پر اقداماتو د څارنې ژمنه کړې او که پاکستان بیا هم ناغېړي وکړي نو افغان حکومت به له دې دوو هیوادونو څخه پر پاکستان د فشار غوښتنه وکړي.
دوی وایي د پاکستان په حکومت کې اوس مهال هم همغږي نشته، اما هر لحظه چې دوی له خپلو ژمنو او تعهده واوړي موږ به له خپل ستراتیژیک ملګري متحده ایالاتو او هغه ژمنې او تعهدنامې چې موږ له چین سره لرو هغوی ته شکایت وکولی شو چې دوی له موږ سره ژمنې کړي دي چې پر پاکستان به فشار واردوي او د پاکستان پر وړاندې به یې غبرګون سخت وي.
د امریکا د صنایع او جګپوړي پلاوی پر روانه اونۍ کې لومړی اسلام آباد او وروسته کابل ته سفرونه وکړل او په دواړو هیوادونو کې د تروریزم پر ضد د جګړې پر بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې. د مخکښ سناتور جان مکین په مشرۍ د پلاوی د پاکستان او افغانستان لخوا د هغو تروریستي ډلو پر ضد چې پر افغان او امریکایي ځواکونو حمله کوي د داسې ګډو او همغږو عملیاتو سپارښتنه وکړه چې امریکا به څارنه پرې کوي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
هونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
چارواکي وایي د منځنۍ کورمې په یو کور کې لیورونو خپل ورندار او د هغې ماشومه پور سوځلې ده. د پلیټیکل انتظامی و چارواکي تیر ورځ مشال راډیو ته وویل دوی له دې پیښې د چهارشنبې پر ورځ خبر شوي دي او اصلا دا کار د می میاشت پر 15 شوی دی. د زاهدي ورور ګلکریم وایي د خور او خورزه د پیښور پر روغتون کې بستر دي. انتظامی د دې پیښې په تړاو دوه کسان نیولي خو وایي اصلي تورن کسان فرار دي. موږ د تورن شوي کورنۍ له غړو سره په خبرو ونه توانیدو. طارق اورکزی معلومات راکوي.
د کورمې پولیټیکل انتظامې د یوې ماشومې جنې او د هغې مور د سوځولو په جرم کې دوه کسان نیولې دي. معلوماتو تر مخه د منځنۍ کورمې په دایا کې د مې پر 15 نیټې خپلو لورونو د بیبي زاهده په نامه یو زنانه له خپلې دریو کالو لور سره سوځولې وه. یو انتظامی چارواکي نوم نه ښودلو په شرط مشال رډیو ته وویل د چهارشنبې په ورځ له رپورټ کېدو وروسته دوی کاروایي وکړه او محمد امین او سلیمان په نامه کسان گرفتار کړل او زیاته کړه چې په دې کې تفتیش هم روان کړی دی. هغه وویل دا کسان چې د مشترکه قانون لاندې نیول شوي دي د ملزمانو خپلوان او ګاونډیان دي. انتظامی چارواکي دا هم ویل محمد عالم خان او رشید خان چې اصل ملزمان دي او تر پیښې وروسته غایب شوي دي ډېر زر به د قانون منګولو ته وسپارل شي. زنانا ورور ګلکریم چې په عربو کې مسافري کوي وایي دا پیښه چې د روزې میاشت نه دوه ورځې وړاندې شوې ده تر اوسه له دې او حکومت پټ ساتل شوې وه. ګلکریم مشال لډیو ته وایي لورونو یې غوښتل چې خورې مړه شي او بیا ورته دوی د خودکشۍ نوم ورکړي خو داسې ونه شول او دې پې خبر شو او اوس یې ورباندې په حکومت کې د خور او د هغې لور د سوځولو کیس اچولې دي.
خوند کله دې مر شي بیغه نور سدیو کې تشدد کوله کنه روزنه د جګړې وزن به کوله کله به چړوي سوال کله چې تر بیا هغه غیر کوم نکاح کوله کنه په بل غو باندې ور کې بني خو دې نکاح نه انکار کوله دې ورول چې زه دا نکاح نه کوم د ما بچیان دې بچیان نه خون کټه کوم بس دې ورې چې اوس دا ودنه کو یا دا خاتمه نه کوسید نه دا بچیان د ټریننګ کوي کنه او دې ته چې دا ټوپ ته سپره د وترونو شته راځي بلی وشته دې دې دمو د مشکله جوړې ده مشمون
د سوځیدو په پیښه کې متاثر زنانه د بیبي زایده علاج دا وخت د پیښور په خیبر ټیچینګ هسپتال کې روان دی چیرته د هغې حالت مرګونه خودلې کیږي. په پیښه کې د سلما په نامه ماشومې جنې حالت له خطره بهر دی. طارق اورکزی مشال رادیو پیښور.
اوریدونکو په پاکستان کې د دوو کسانو د وژنې په تور زنداني او بیا خوشي شوی امریکایي ریمن ډیویس یو کتاب خپور کړی دی چې پکې یې د 2018 زیږدیز کال د پیښو تفصیل لیکلی دی. دی وایي د دوو وسلوال د خپل ځان په دفاع کې وژلي ول. تر دې پیښې وروسته مظاهره کوونکو ډیویس په پاکستان کې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای جاسوس وباله او هغه ته د مرګ سزا ورکولو غوښتنه وکړه. وروسته دی د خونبها په ورکولو خوشی شو او اوس یې تازه کتاب خپور شوی. د پاکستان حکومت د ده د کتاب په اړه لا هیڅ نه دی ویلي. بشیر ګواخ له ریمن ډیویس سره ځانګړې مرکه کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی.
ریمن ډیویس د 13 جون په 18 تاریخ قراردادی څنګه قید شوم او څنګه می سفارتي بحران رامنځته کړ په نامه کتاب چاپ کړی دی. هغه لیکلی چې نوموړی جاسوس نه بلکې د سفارتکارانو ساتنې لپاره ګمارل شوی قراردادی و. نوموړی دا هم ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې د خوشې کولو پلان جوړ کړی و. ډیویس مشال ریډیو سره ځانګړې مرکه کې ویل چې که پاکستانی چارواکو د هغه ډیپلوماتیک حیثیت منلی وی نو نه به دومره لوی بحران جوړېده او نه به د شرعي قوانینو استعمال ته ضرورت و.
پاکستان کې که ملکی حکومت او که پوز او که استخباراتي اداره یې دوی په زور ځان ته کار ډېر او ستونزه لویه کړه. دوی باید زما د خوشي کولو لپاره یوه نوې لاره پیدا کړې وای. خونبها دغه لار وه.
د ریپورټونو تر مخه دا 2.4 میلیونه ډالر وو چې د پاکستان جاسوسي ادارې ISI د وژل شوو کورنیو ته وسپارلې. وروسته امریکا دا پیسې اسلام آباد ته ورکړې. مذهبي ګوندونو د خون بها لپاره د شریعت قانون استعمال هسي وه پلمه وبلل او له دې کبله یې مظاهرې وکړې چې ریاست یې د خپلو خلکو په وړاندې د یو امریکایي مرسته کړي. ډیویس وویل چې د پاکستاني حکومت لخوا په کړي کار هیڅ حیران نه دی.
The government lies to its people so much.
پاکستان کې حکومت ولسته دومره دروغ وایي چې خلک ترې د ځان لپاره د انصاف تمه نه لري. پاکستانیانو ته باید دا عادي خبره وي. زه پولیس نه یادوم ځکه چې هغوی سمې پلټنې وکړي خو د ریاست نورو برخو یې ملاتړ ونه کړ. نه پوهېږم د وژلو شوو پاکستانیانو پر کورنۍ چا او څنګه د پیسو اخیستو فشار اچولی و. خو ما یې مېرمنې ولیدې چې د پیسو په اخیستو خوشحاله نه وي.
د ریمنډ ډیویس کتاب په پاکستان کې یو ځل بیا ډیر بحثونه راپارولي. هغه وایي نه پوهیږي چې د خون بها ورکولو فکر هغه مهال په واشنگټن کې د پاکستانی سفیر حسین حقانی وو او که د بل چا. خو اوس پاکستان کې هر کس د هغه کتاب د خپل مقصد لپاره کوي.
پاکستان کې هر څوک زما په حق لوي چې زه په دې او هغه اړوند درواغ وایم. هر څوک د خپل ګټې لپاره کاروي لکه حسین حقانی چې وایي چې وګوره زما باره کې داسې خبرې کړې چې له تورونو سپین یم.
ریمنډ ډیویس په خپل کتاب کې لیکلي چې د پاکستان جاسوسي ادارې ISI مشر شجاع پاشا له عدالته امریکایي سفیر ته د موبایل میسجونو له لارې حال ورکاوه. له هغه مو وپوښتل چې آیا پاشا پیژني او عدالت کې نه سړی رښتیا هم هغه و؟
نه زه هغه په شخصي توګه نه پیژنم. ما دغه میسجونه نه دي کتلي خو نور به کوم لوړ پوړی چارواکي میسجونه کولی شي.
ډیویس دا مهال امریکا کې د خپلې مېرمنې سره اوسي او خپله شخصي امنیتي کمپنی لري. نوموړي په کتاب کې لیکلي امریکایانو ځکه په 2011 کال کې دغه زر خوشي کول غوښتل چې په همدغه کال یې په مې میاشت کې شوو د ایبټ آباد د هغو پټو عملیاتو پلان جوړ کړی و چې د القاعده مشر اسامه بن لادن یې پکې وواژه.
د بشیر ګواخ رپورټ مو اورېده. د پاکستان په سینټ کې د خیبر استازی وایي په وروستیو کې د سیمې سفر وکړه. وی لیدل چې خلک د ژوند د بنیادی اسانتیاو ترڅنګ له ډیرو سهولتونو بې برخې دي. سینټر مومن خان اپریدی تیره ورځ مشال راډیو ته ویل د قبایلي سیمو نامنیو ځپلو او کډوالو هسې مرسته نه کیږي لکه د پاکستان د نورو برخو له اغیزمنو شویو سره چې کیږي. د سیمې اوسیدونکي هم وایي چې نه برېښنا لري، نه اوبه، نه د روغتیا اسانتیاوې او نه هم سم سکولونه. مومن خان وایي دا ټولې ستونزې د خیبر پښتونخوا له ګورنر سره شریکوي. فرهاد شینواری تفصیل راکوي.
د خیبر جنسی باډې نه سینیټر مومن خان پردی مشال ریډیو ته وایي چې حکومت ځپل شوي قبایلي ولس سره د ملک د نورو برخو متاثرینو په شان مرسته نه کوي او د باډې په شمول د نورو قبایلي سیمو خلک جګړو او پوځي عملیاتو ځپلي دي او لا هم د سختو مشکلاتو سره مخ دي.
اوس هم چې دای په خپل ملک چې دای نه مهاجرین دي په کمپونو کې وخت تیروي. ما په خپل په سینډ په فلور باندې دا خبره کړې او هغه چې دای متاثرینو لا په نوره صوبا کې چې دای د 15 لک نه وخت له 30 لک روپو پورې غله موزه کمپنسیشن ورکولی شي. د مونږ خلکو له چې دای کم شهیدان شي نو غله 3 لک روپې ورکولی شي. همدغسې چې کوم کورونه ورن شوي دي مونږ ورته وویل چې ته مونږ له چې دای 4 لک روپې او 1.5 لک روپې 1,60,000 روپۍ مونږ له راکوې او په نورو ځایونو کې چې کورونه ورن شي غله چې دای 40 لک روپې او 50 لک روپې باندې ورکولی شي. بالکل دا مونږ له منظور نه.
دوی وویل چې ټول فاټه لپاره په بجټ کې ډېرې کمې روپۍ د شوی دی او مونږ ترې مطمئن نه یو.
کوم فنډ چې مونږ را کړی راي په پنجاب کې چې کومه بجټ تیغه د پر اوځي دی یو سکیم دی پر د وی منسوبې دی پر چې د عربونو روپي وځي میټرو دی پر اوځي د موټروې دی پر اوځي د نور چې دی هغه د او فټا کې چې دی چې د سمره د شګردې د لاس حالات خراب شي وي دغه دی پر ټوله پټا دی پر یو 24000 روپي چې دی د هیڅ هغه نه لري. بالکل نه. او بڑا کې چې دی د پنجاب په 200 بجټ کته وبسیم فټا په باندې نه کیږي.
سینیټر مومن خان پر دی وویل چې په دې ورستو کې د تیرا او باڑی دورہ کړی دا او هلته د بیا بحالی کارونه کتلې دي، خو خلک اوس هم د ژوند بنیادی سہولتونو نه محروم دي.
تیرا نه مله ورځ تله اون څو ورځې دوره مې وکړه، پغه کې خلکو لا چې دای مشکلات شته دی، د اوبو ټولو نه زیات مشکلات اوبو دی وته، او سره چې د سکولونو مشکلات دي، سره سکولونه دي، خو خلکو لا باقاعده ما گورنر سم بده خبره کړی رو.
د باڑی یو سیدونکو هاشم خان پر دی هلته د سہولتونو د نشټوالي پاړه وای،
دی اوبو دی بجلی غم کی وسره دی روډونو او دی سکولونو غم کی زکه چې تعلیم هم خراب شوی دی، وسره چې کم اسپاتولونه دی بل کړي ډوګری اسپاتول دی افتتای وکړه، موږ د حکومت شکریا ادا کوو، خو چې دغه دی پوره دی روډونو او کولو دو طریقا جوړان کی نو اسی به ساده دی. بیا
د خبر جن سینا د پارلیمان غړي وای چې دوی با په کمی اسمبلی او سینټ کې د قبایلی ولس او په خاصه توګه د باډی د متاثرینو خبره راوچتوي او وفاقي حکومت نه با په بیا بیا دوی لپاره خپل حقوق غواړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اوریدونکو، د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل سرمشیزه نن د جرمني په هامبورګ ښار کې پیلېږي. په عین وخت کې فعالانو د سرمایه دارانه نظام پر ضد احتجاج کړی چې پکې تیر ماښام د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ تاوتریخوالی هم شوی دی. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جی شل سرمشیزې پر مهال له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا د ټرمپ د ولسمشرۍ په شپږ میاشتنۍ دوره کې د هغه تر ټولو مهمه کتنه بلل کیږي. پر داسې وخت دا پلان شوی چې د مسکو او واشنگتن په اړیکو کې ژور کړکیچ لیدل کیږي. د دواړو ولسمشرانو د لیدنې په اړه د احمد تکل رپورټ اورو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پرله پسې ډول د مسکو په وړاندې د یو نوي دریځ غوښتنه کړې او ویلي دي چې د امریکا او روسیې ترمنځ د همکارۍ لپاره امکانات خورا زیات دي، خو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو او له روسیې سره د ټرمپ د همکارانو د اړیکو په اړه د کانګرس او د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی څو ځلې تحقیقاتو د دې هڅو په وړاندې ستونزې جوړې کړې. د کرملین د نړیوالو اړیکو لوی سلاکار یوری اوشاکوف په دې وروستیو کې په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسیا او امریکا د نړیوال تروریزم، د مخدرو موادو د قاچاق او د تنظیم شویو جرایمو پر ضد د مبارزې او د ډله ییزې وژنې د وسلو د مخنیوي په برخو کې د همکارۍ لپاره د پام وړ وړتیاوې لري. اوشاکوف ویلي امکان لري چې د ټرمپ او پوتین په نننۍ غونډه کې د ستراتیژیک ثبات او د وسلو د کنټرول پر بحثونو تمرکز وشي، ځکه د هغه په وینا د دې مسایلو مسؤلیت تر ډیره د دوو هیوادونو ته چې تر ټولو زیاتې اټومي وسلې لري ورلغاړې دی. د امریکا او روسیې په اړیکو کې کړکیچ په سوریه کې هم زیات شوی. په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد د دې دوو هیوادونو د مبارزې په څرنګوالي کې تناقض لیدل کیږي. روسیا د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي او امریکا یې مخالفه ده. له بلې خوا سپینه ماڼۍ غواړي د شمالي کوریا پر ضد چې په دې وروستیو کې یو نوی بالستیک توغندی وازمي په اقداماتو کې د روسیې ملاتړ ترلاسه کړي. خو په عین حال کې ټرمپ له پوتین سره لکتنې یوه ورځ مخکې په وارسا کې داسې څرګندونې وکړې چې د مسکو لپاره پراونکې ګڼل کېدای شي. ټرمپ د ناټو د منشور پر پنځمه ماده ټینګار وکړ او ویل چې د ناټو پر یوه غړي حمله د ناټو پر ټولو غړو حمله ګڼل کیږي.
The United States has demonstrated but with
امریکا نه یوازې په خبرو بلکې په عمل کې ثابته کړې ده چې د پنځمې مادې یعنی د ګډې دفاع د ژمنې غوڅ ملاتړ کوي. خبرې اسانه دي خو مهم عمل دی. سپینې ماڼۍ همدارس د سږني کال تر پایه پر پولانډ د پاتریوت په نوم د راکټي دفاع د سیستم د پلورلو ژمنه کړې. مسکو په ختیځ اروپا کې د امریکا د راکټي دفاع د سیستم له ځای پر ځای کولو سره مخالفت څرګند کړی. ټرمپ همداراز پولنډ ته د طبیعي ګاز د صدور له هغه اوږدمهالي قرارداد سره هم موافقه وکړه چې عملي کېدل به یې پر روسیې د پولنډ د اتکال کمولو سره مرسته وکړي. او همداراز په ورسا کې د وینا پر مهال یې پر روسیې غږ وکړ چې د اوکراین د بې ثباته کولو له اقداماتو څخه ډډه وکړي. ټرمپ د کانګرس د ځینو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات غړو هغه ادعاوې رد کړې دي چې ګنې روسیې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. او پرونی هم په دې اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل هیڅوک په ډاډ سره نشي ویلی چې داسې کوم کار شوی دی که نه. د پام وړ ده چې د پخواني شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچوف پرون پر ټرمپ او پوتین غږ وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد بیا راژوندی کړي.
احمد تکل له رپورټ سره د رپورټونو برخه پای ته ورسیده. اوس تاسو کولی شئ چې را سره رابطه وکړئ او د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړي. یو لاره فیسبوک ته، بل لاره ټلیفون ده. په ټلیفون کې دوه ډوله شمیرې لرو. یو وړیا ټلیفون شمیره ده، که په پاکستان کې تاسو اوسئ او په خپل کور کې لینډ لاین ټلیفون لرئ نو وړیا ټلیفون راته کولی شئ. ورسره د ټلیفون څلور نورې شمیرې هم لرو، په هغې باندې هم را سره رابطه کولی شئ، او په سکایپ هم د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریکولی شئ. د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
0000 12 15 0000 12 15 0000 12 15 0000 12 15 0000 12 15
او که غواړی د خپل کور له ټلیفون نه په وړیا توګه ټلیفون وکړي نو شمیرې له ځان سره ولیکئ:
0800 22 0000.
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده: مشال رادیو.
ګورو چې لومړی را سره چا رابطه کړې ده او څه خبرې راته راوړې دي. ستړي مشئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مراته وخی او سیمه
مننه پامیر سے بارام خان ما چشنینه.
بخیر راغلی بارام خان سیب څنګه ډیره مو ده پس
مننه پامیر سے بولا سر کی ډیر سی دینو ملینو نو مصروف کله مو خپل مصروفیات نو دیو دی مراتنه ولا ظلم ډیر کیږي پامیر سیب تاسو خدا دی تاسو هغه مر سیب دوچې مونږ لپاره ډیر د قدر وړ خلک مونږ د سر تاج یو.
مننه خوشاله اوسې. ډیره مو ده پس مې در سره خبرې کیږي نو زم درته خوشاله یم. تاسو څه خبر راوړې دی راته له چشمې څخه؟
مننه پامیر صاحب، ما خو یو افسوسناک خبر راوړې دی. لکه زموږ د تاسو د ریډیو مرګری و، ډیر خوږ سړی و، مشر سړی و، قدرمن سړی و. تاسو ته به ټلیفون نه کول، ډیوې ریډیو ته به ټلیفون نه کول، رحمت خان پښتون د چکوال نه به ټلیفون نه درته کول. نو هغه داسې څه موده شپې مخته پاک رسېدلی دی. نو که اورېدونکي زما آواز اوري یا دی پېژني، د مخبرت لپاره دعاګانې وغواړي او د کورنۍ چې کومه ده هغو ته د خدای صبر جمیل ور نصیب کړي.
مننه ډېره زیاته. امین. خدای دې ورته جنتونه په برخه کې. خوشاله اوسې بارام خان صاحب.
مننه پامیر صاحب، یو تپوس مې تاسو نه کوله، دا تاسو ریډیو چې صبوري نه سټارټ شي که نه؟ نو دا چې کله سټارټ دا هم خاص سټارټ لکه دغه چې دا کوم تارونه یا ویرونه ورته لګېدلي یا دې مشین کې څه فرق نه راځي، تارونه شارټ نه کوي، ګرمي کې نه، دا څه سیستم یې؟ دکه دې راله لږ معلومات راته راکړي.
زه خو په خپله په دې ترانسمیټر باندې دومره ښه نه پوهېږم. دا چې چا فزیکس لوستی او راډیو دغه لوستی هغه سره به خبرې وکړو. بله خبره دا ده چې زمونږ مشر چې دی دلته هغه په دې ترانسمیټر او په دې شیانو باندې ډیر زیات کار کړی دی او پوهېږي ور باندې. زه به ضرور له هغه څخه غوښتنه وکړم چې د ریډیو څنګه کار کوي، د ریډیو امواج څنګه خپرېږي، خبرونې څنګه رسیږي، دا ترانسمیټر ګرمیږي نه ګرمیږي، دا څنګه کار کوي، د دې په موضوع باندې یو رپورت جوړ کی او یو لنډ غوندې زه به ورته ووایم. هغه
بس مننه بس پامیر صاحب دې په اړه مې لږ دلچسپي لرله. ما ویل چې لږ معلومات راله راکړئ. بس له ښایسته وخت هم نه نیسم. ټول اورېدونکو ته ټولې پښتونخوا ته سلام.
ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. خدای پامان. انعام الله کاکړ لیکلی دی له سیف الله کلا څخه چې دلته د بجلی نشتوالی دی. وایي دا زموږ ستونزه ده، تر الله چارواکو یې ورسوئ. وایي دلته په 40 ساعتونو کې 3 ساعته بجلی راځي. وایي کروندګر سخت پریشان دي او زموږ د مشال نه علاوه بل هیڅ داسې رسنۍ نه لرو. صحیح ده مشال، ستاسو د ټولو راډیو ده او رسنۍ ده، دا د ستونزو خپرونه نه ده، خو بیا هم ما د ستاسو ستونزه شریکه کړه. رحمت الله درویش لیکي چې نن سهار د ننګرهار له هوایی میدان څخه یو شمیر توغندي د هسکې مینې ولسوالۍ اوغز سیمې ته توغول شوي دي. د مرګ ژوبلې معلومات وایي تر اوسه پورې نه لرو. نور هم دي، هغه به زه وګورم دا پیغامونه چې پکې کوم خبرونه وو هغه به در سره شریک کړم. تاسو ته جالب خبرونه مې هم راوړي دي، روغتیا سره تړلي خبرونه مې هم راوړي دي. خو اول د کرن خان په غږ غزل اورو.
سزاگانی در بخم خویو کار بکوے تا سزاگانی در بخم خویو کار بکوے سچی دسڑا زخمونا انکار بکوے تا سسا گانے در بخم خویو کار بکوے
مشال رادیو ته غږ. سلام پښتونخوا خبرونه ده او تراغه پورې چې موږ څوک کس په راتراشي چې خبر ورسره زبتا سره یو خبر شریک کړم. د ټیکنالوژي لډګره خبر دی. فرانسې پریکړه کړې ده چې تر 2040 زیږیز کال پورې به په پېټرولو او په ډیزلو چلیدونکي ټول ګاډي هغه په دې باندې بندیز ولګي. د فرانسې د چاپیریال وزیر دې اقدام ته د انقلاب نوم ورکړی دی. او دا د چاپیریال وزیر چې دی دا مخکې هم د چاپیریال په ساتنه په چارو کې ډیر زیات فعال وو او دا د نوي ولسمشر چې څه موده مخکې منتخب شو ایمانوئل ماکرون هغه منتخب وټاکه او د چاپیریال وزیر کې او دوی دا پریکړه وکړه. اوس دوی دا هم ویلي دي چې تر 2050 زیږیز کال پورې به فرانسه یو داسې هیواد شي چې د کاربن هغه زهرجن گازونه یا گیسونه چې پیدا کیږي هغه به پکې بالکل معتدل حالت ته به راوړي. یعنی څومره چې په عامو حالاتو کې پخوا د صنعتي انقلاب نه مخکې پیدا کېده کاربن گازونه هماغومره به پیدا کیږي، یعنی زیات به نه پیدا کیږي، نو هوا به نه ککړیږي او اقلیم یا آب و هوا به ورسره نه بدلیږي. دا مهال په فرانسه کې د فرانسې په ټول بازار کې چې څومره گاډي دي په دې کې 3.5% یوازې هایبرید دي، یعنی غبرګ گاډي یا موټر دي. غبرګ معنی دا چې په دې کې هم په پټرولو چلیږي هم په برق، یوازې چې په برق باندې چلیږي یا په برښنا باندې چلیږي هغه 1.2% دي. نو تر اوسه پورې دا نه ده روښانه شوې، دا فیصله حکومت نه ده کړې او دا یې روښانه کړم نه ده چې هغه گاډي چې په پټرولو او په ډیزلو باندې اوس په حال چلیږي دا به په 2040 کې به له دې سره څه کوي چې کله بندیز ور باندې ولګیږي، آیا د دې ریسایکل کوي به یا د دې په انجن کې به بدلون راولي برقی کوي به څه به ورسره کوي، ځکه چې ډیر زیات گاډي په هیواد کې موجود دي. تر دې مخکې یوه اونۍ مخکې د وولوو په نوم د گاډو جوړولو کمپنۍ ویلي وو چې د دوی نوي ماډلونه چې پکې په جزوي توګه باندې دغه دی برقی ماډلونه دي، دا به له 2019 زیږیز کاله دغه کې مارکیټ ته بازار ته واستوي. نو د هوا د ککړتیا د مخنیوي، د کاربن د گازونو د پیداوار د مخنیوي، د اقلیم د بدلیدو د مخنیوي په مخه باندې فرانسه غواړي چې تر 2040 زیږیز کاله پورې په هغو ټولو گاډو باندې بندیز ولګي، کلوی دي کواړي دي چې پټرول یا ګیس استعمالي یا ډیزل استعمالي په دې باندې بندیز ولګي. نو دا تازه خبر وو. دا تاسو تفصیل په اژانس فرانس پریس او په بی بی سی او په رویټرز باندې هم لیدل شي. یو کس ګورو چې څوک کرا سری د ټلیفون په کرخه او را سره معلومات شریک کړي. په فیسبوک کې چې کوم کسانو تبصری لیکلي دي په هغه کې زیاتره کسانو د بارانونو په اړه باندې لیکلي دي. په بیلابیلو سیمو کې بارانونه شوي دي، په ځینو ځایونو کې تندر راپریوتی دی او په ځینو ځایونو کې باران لارې بندې کړي دي، کمرونه ښویدلي دي او د بشکال د بارانونو سلسله چې ده دا د پاکستان د موسمیاتو محکمې هم ویلي دي، ادارې هم ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې به روانه یو څو ورځې. نو د بارانونو دغه ډیر زیات نمونه نشم اخیستی ځکه چې ډیرو زیاتو خلکو د باران پاره کې خبرونه راته لیکلي دي. البته دا خبر نه دی خو په ډیرو سیمو کې شوي دي، نو ځکه یې درته د خبر په توګه در شریکوم. راځئ چې د هارون باچا په غږ درته سندره نشو. زلف سوری تا دکینو مخمل تکینو زلف سوری تا دکینو مشال رادیو ته په هوګیاست او سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې خبرونه کې تاسو کولای شئ چې را سره د خپل سیمه تازه خبرونه شریک کړئ. اجمل متیزی لیکلی دی د افغانستان له غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ څخه. دی وایي دلته د غنمو لو ګډ دی او وسلوالو خلکو ته لس ورځې وخت ورکړی دی چې دا لو ختم کړي چې جګړه شروع کړي. وایي زموږ په کلي کې بېګا مرمۍ لګېدلې د یوه سړي ترمن چې شی وشوه. وایي دا تازه خبره دی سعید. دا ستا مسیج مې نشر کړ او تاسو حکومت سره رابطه کړې ده. هلته مو حکومت ته ویلي دي چې دغسې موږ ته ویل شوي دي چې تاسو دغه لوونه زر پای ته ورسوئ ځکه چې جګړه پیلېږي که څنګه چل دی. یو کس را سره دی، ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مو راته وښی او سیمه.
فضل
محمد له آزاد کشمیر څخه. آزاد کشمیر کې څنګه اورېدل کیږي خبرونه؟
بس ډېره صاف اورېدل کېږي.
ښه، نو تاسو هغې ځینه ما ته څه خبر راوړی دی میرپور څخه؟
میرپور خو دا د منګړ نه دا نېره جلا سوی ده، کته جلم طرف سراهي ته چې ځي دا ډېر خطرناک ده. بله ورځ موټر کې ډوب شو، دوه نفره کې مړ شو. هره میاشت کې یو موټر اورېږي او خلک مړه کېږي.
ښه، او دا څنګه پکې په دې په سر باندې پل نشته که څنګه؟
نه، پل خوستل نیر لکه کناره سره سڑک تللی ده سیمټي ورته لګولي یو یو د ټاپ ټاپ هغه خلک تیز موټر چلوي نیر باندې ور ننوځي.
صحیح. او چارواکو څه ویلي دي چې دوی څه کوي د دې بندوبست کوي؟ چې
دلته یو شی نه کوي چې هر پارټي کامیاب شي او خپلو چیرمینانو ته روپۍ ورکړي هغه یې وخوري.
صحیح دی. سم ده. ډېره مننه فضل محمد صاحب، خوشحاله اوسې.
دا جمع ټلیفون چوتوي یو لازاد کشمیره یو ټلیفون درکړم تاسو جګوي نه موږ دلته شپېته پنځه شپېته کاله ووتل موږ خپل ژبه خپل رواج خپل دود هېر کړی نه ده.
پہاڑی جب مزدکڑے دا سمدا ډیر زیاته مننه فضل محمد صاحب، ضرور به تاسو ټلیفون اخلو. خا مونږ ته اصل کې دلته نمبر نه راځي کني، ضرور به مس په لومړی ته به مونږ
نمبر خو ضرور خیا ما 0340
نه نمبر دې زما دغه ته وخی پروډوسر ته وخی دلته مونږ ته راځي نه اصل کې چا ټلیفون کې راتلای راته کنه نو بیا به مونږ ضرور تاسو ته به ضرور لومړی ته در کوله. خوشاله اوسې راته ټلیفون کول. خا خوشاله اوسې ټول ملګرو ته سلامونه. د اسحاق خان په غږ ترته غزل نشرو.
مود کیږي په مزلې مسافرم او مود کیږي په مزلې مسافرم جلوهلې او چخلې مسافر چخلیم مسافر یم بیلتا یم دیروایم مسافر یم بیلتا یم دیروایم مسافر یم مڑ حساب ژوندا نیم مسافر یم مڑ حساب ژوندا نیم مسافر یم مدکی کی مزلیم
تاسې مشال رادیو ته غوږیست. سپیلنې متنوال لیکي چې تازه خبر دا دی چې د خوست پولیسو ماشونه ټیټ شول، ځکه چې د سر په بیه باندې وی دوی امنیت ساتي، او کله چې د سر په بیه امنیت دوی وساته نو ولسمشر صاحب له بیچاره پولیسو ماشونه 10,000 افغانۍ ته ورکم کړل. که دا حقیقت دی دا به موږ وګورو چې په دې اړه باندې موږ څه کولای شو، نور رپورټونه په جوړولای شو چې دا د معاش کمیدو لامل څه دی. ورسره عزیز صاحب لیکلی دی له شمالي وزیرستان څخه، وایي په د شمالي وزیرستان په ډوګه مداخل سیمه کې پوځیانو کورونه ورانول شروع کړي دي، دا به هم وګورو او چې دا څنګه څومره حقیقت دی او دا کورونه د څه شي د وجې نه ورانول کیږي، او آیا رښتیا هم دا واقعیت دی چې کورونه قصدن ورانی که نه په پوځي عملیاتو کې دغه کیږي. او نورو ډیرو خلکو کامران او رکزی لیکلی دی چې د کوټ له څپری باندې ته چې کوم سړک تللی دی په دې لار باندې یو پل د باران اوبو وړی دی، او چې اوس د خلکو تګ راتګ ورباندې مشکل شوی دی او په اوږدې لار باندې سفر کوي. نو وی اوس حکومت ورباندې کار هم په دې پل باندې شروع کړی دی چې یوې هفتې نه تر لسو ورځو پورې به تیار شي دا دغه پل به بیرته جوړ شي. په جالبو خبرونو کې یو د روغتیا سره تړلی خبر دی را سره، او په دې باره کې د نارنج او د مالټې او د کینو په باره کې دی چې دا ولې مهم او ښه ګڼل کیږي. په روغتیا او درملنه خبرونه کې هم تاسو په دې اړه باندې اورېدلی دي، وایي چې که د دې نجوس وایستل شي د نارنج څخه یا د مالټې یا د کینو څخه بوره وغیرہ پکې وانه چې یوازې جوسی، نو هغه هم ګټه رسی ځکه چې ویټامین سی پکې، خو اصل کمال په دې آرټیکل کې د ساينس پوهانو په وینا باندې دا دی چې د کلی کلی چې خوړل کیږي په دې کې فایبري ریشې پکې، او هغه ریشه بدن ته او د هاضمې نظام ته ډېره زیاتی چې ګټه رسی. نو یوازې جوس چې دی هغه ضروری نه دی چې صحیح دی، ګټه رسی دوی لیکلی دي، خو که کلی کلی وخوړل شي او دا په پوره شکل باندې استعمال شي نو زیاته ګټه رسی. دوی پکې بل دا ویلی دي چې له 1970 زیږیزې لسیزې راهیسې دا یو فکر و چې که څوک زکام شي نو دغه دی خوري نارنج یا کینو یا مالټه دی خوري، او دا هغه زکام دی هغه ریزش یا فلو چې ورته وایي نزله زکام، هغې حالت کې خوړل کیږي. که مری خراب وي انفیکشن وي نو بیا نه خوړل کیږي. نو خلکو دا فکر کاوه او ډاکترانو هم دا فکر کاوه چې د مالټې له خوړلو سره زکام ښه کیږي، خو د هلسنکی پونتون ریسرچ ښودلې ده چې نه، دا چې یو ځل سړی زکام شي زکام نشي جوړولی دا نارنج یا مالټه یا کینو، خو دا کولی شي چې که سړی غواړي چې د زکام نه ځان بچ کړي نو زیاتې مالټې او نارنج یا لیمو دا شیان دي خوري. بل یې دا ویلی دي چې ځینې څېړنې ښیي چې کیدای شي چې لکه پوره دقیقه څېړنه نه ده، خو دای ویلی دي چې کیدای شي یعنی ښایي امکان دی چې نارنج او دا شیان چې دي دا د خلکو لوړ فشار چې د وینې لري هغه کم کړي، او که څوک کولیسټرول زیات لري نو هغه هم کم کړي. نو دا درې مهمې خبرې وي. یو خو ویټامین سي دي، ډاکټران وایي چې هر ورځ که استعمال شي نو ډېره ښه خبره ده. لیمو نارنج او د دې د کورنۍ دغه فروټ یا میوې او په تازه صورت کې دې استعمال شي، او جوس په ځای باندې د دې کلی کې وخوړل شي نو دا زیاته ګټه رسی. له دې سره سره که څوک غواړي چې زکام نشي نو چې دا استعمالوي نو د زکام مخنیوی کولی شي، او بل دا ده چې ځینې څېړنې ښیي چې امکان شته چې نارنج کینو مالټه لیمو دا شیان چې دي دا کولیسټرول کموي، او له دې سره سره دا د وینې لوړ فشار هم کمی. نو د ګلپانې په غږ باندې به درته اوس یوه سندره نشر کړو. د ګلپانې په غږ باندې غزل دی دا, تاسو واوري او تر هغې وروسته په بلې ګړې کې بیا زه در سره یم.
दुश्मनांची मी विमळ वरपसे जाडम बेतानायम दासे हालता रसवले यार दबल द्रुमी ओज वरपसे जाडम मद यार दह वरपसे जाणम वक्त तासो सो जलोराका सयोजे खून दे वक्त तासो सो जलोराका सयोजे खून दे
ta so